السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونی برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ایران قضایی دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا ان تطبیق کړی ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې، بیان کړي دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللی او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړی چې روسیې د ګنې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یوه جمعه تیر ماښام له وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلورو نامعلومو وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لار د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یو پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له سی آی ای سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایرانی محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تیره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پاتره سیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلره
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوز استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو ویلي او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د ناګورني قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحده ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 15,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحده ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه بریده غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو ته په دې اړه راپور درکړو. د هماوري چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه نوخته هاک ته ورسید څارنوالان بل ده د جنگي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروي کني کوي. رازول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټوټر باندې په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلې او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو حاصل لا پیوړی کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسنی کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدي یوه ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سې شنبه په سهار په خپل ټوئیټر باندې ولیکل لدې وروسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عمل کې دوه پوري مشروطه وي. زلمی خلیلزاد لیکلی له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عمل کې دوه مهم پړاو را رسیدلې ده. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو ورستی بریټ په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو حادثي لا بیا وړي کړی. که څه هم امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په یو سل 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمیدو برخه عملی شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوې. ولسمشر ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبه پورس په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړې پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پښتنه لري. امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیزه دي. پر ایبک خار پرونه بریت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرجوب لید مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعال مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناتو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان بریده غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې بریده د غندنې دی او زیاته کړې دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو، د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویا او کسان چې پکې ملکیان دي، ښځې او ماشومان هم شته، د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډېر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده، ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه څنګه چې تاسو ته ودا زه راو ټول او دوم کته څنګه تاسو ورته دا موږ درلوده. تیر ورځ شاو خدور سپدې متربم د ملي امنیت ادارې مخ ته سمنګان ولایت تر سره شو چې لا ورسته بیا دوه ځان مرګ او کسان هم تر ډیره وسلواله نښته وکړل. امنیتي ځواکونو سره تیر ورځ امر ده چې لس تنه د ملي امنیت کارکونکو وژل شوې دي، خو څو شیبه وړاندې چې ما د سمنګان دی ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوی کسانو شمیره و دیالسو کسانو ته لوړه شوې ده چې دوه تنه ملکیان هم پکې دي. او د عامه روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمیر هم له درې شپېته کسانو څخه اویا تنو ته رسېدلی دی. او د دغه پیښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به زر مرخص شي. خو برید ډېر ویچړای درلود په سیمه کې، کابو لسکونه کورونه په بشپړ توګه په ویچړ شوی دي. او د څنګه د واده یو سالون یا هوټل ولته چې په مغوره سم پکې په د واده مراسم تر سره کېدل چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډیر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تر کابو 200 ګاډي هم تخریب شوی دي. د تر څنګه ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څیرمه هټۍ وې، لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اعتراضي غونډه درلوده او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرستې ورسته وشي او تر ډیره هڅې روانې دي چې مرستې ټول او زیانونه کسانو ته ورکړي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زیو د ازادي راډیو خبریال له بلخ له موږ سره غږېده. د سمنګان د پرونی خونړي برید په اړه باندې جزئیات له موږ سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا ځینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیارلسو کسانو ته رسېدلی چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم او یاو کسانو ته رسېدلی د ولایتي شورا د استازو او د روغتون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون د جګړې له کېلو خوا او بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ځا پالیسی لسره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په محل کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د ملکانو د مرګوب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په اتسو اتیاو بیلابیلو پیخو کې شاوخوا 500 کم 3000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ته 2000 میلادي کال په لومړی میاشتو کې په منځنۍ کچا هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوخته. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکی تلفاتو پاړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له کیلو غوړو وغوښتل چې په جګړیزو تاکتیکونو دی لاسره کتنه وکړي.
کمیسون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دی ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه سي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 1% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 45.5% د طالبانو، 26.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکی مرجوبلې د تیر میلادي کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرجوبلې 1% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرجوب له 26% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1% ورکه زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټول مرجوب له 12.1% جوړوي روان کال ورکه 20% کموالی راغلی. ځان مرګي بریدونه چې د مرجوب له 12.1% جوړوي 20% ورکه کموالی راغلی. زمکنۍ نخته او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکه کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 40% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره سبسوي چې 14 خبریالان قربانی شوي، 4 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي.
له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرجوب له اوان نه وړي،
خو طالبان لخپل اړخ ملکیانو ته دا وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړی په افغان او بهرنی ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د اوخت مرجوب لپاره اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل خار اوسیدون کې په وروستیو وختونو کې ملکي مرسوب له دواړو لورو نه ډیره سوې ده. هم په مرکز هم په خارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په جګړه کې ملکي مرسوب له تفاهم نه کې او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمباری کې ملکي مرسوب له دوی توجه نه ده کړې. موږ له دواړو غاړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرسوب له په جګړه کې پام وکړي.
عمران امیری مده کابل خار اوسیدون کې په تیرو دوه لسیزو کې تر ډیره قربانۍ هم افغانانو ورکړې ده. ویلت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانۍ ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کوزوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. سارنوالن به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګریبګنی کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگی جنایتونو څارنوالان پښتنې ګرویژنې کوي. دی د دوشنبه نه وخت حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونی چې د جنگی جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24مه ویلي وو. پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نور مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شخص ته چې په هغوی کې د نږدې سلو وژنو د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې مور د هم شامل دي. تا چې د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلې قومندان وو او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پښتنې ګرویژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت وو په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګیدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسیدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسی لیکلی. دا هغه باید چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبه نه وخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په 2 میاشتو کې دا پرېکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي د یې له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا وایروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و غډوډه کړې ده په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته بل تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په روسیو کې چې کله المر تر غرونو پناشي او تیاره وزری وغوړوي بزرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلی شي دغه غردی واړه شار ته هر کال بزرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسي سش کال د دې ژویو د نڅا او ځلاننداري ته خلک نه دی ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو ته ځلا د نندارو زمينه برابرول وایي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم زلیش پتا چونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیو نری فونی کې وای کوم رڼا چې دغه الوتون کې حشرې خپروي علت د نره او شزی یو ځای کېدل دي دا ژوی د لس ورځو په مخ سره ملګری کیشي بیا د راتلون کې کال لپاره هغه یا چوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکې نڅابې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سین پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر دېرش زرو اوړي د تاسونو شاروال یا زوتاکی فرانس پریس اژانس ته وویل چې د آرشیف د معلوماتو له مخې د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د سیند په اوږدو د اور اورکیو شمیر ډېر زیات و خو دا ژوي وروسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې شاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د ښار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکیو لپاره چاپېریال ښه کړي چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کاله پرې تېرې شي یاسو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال ته رسی شي او د خپل ژوند په وروستیو لس پنځلس ورځو کې دوی ځلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني یوروبیا جوته ده چې د عمر تر اخره به مبارزه کوي
ستاسو له پیغامونو
پیغام
دا
نظم دا پیغام خران اور وس تر جمهور دو چې کی ساده عمر خان نو یې کڅنګ راکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړي بیان اعلان کې وبخې په بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې محل خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو له خوا حمله په ورستیو کې بیا زیات شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا او بعد د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلیږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نوول رضا ازغری تیره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکی بیا دوونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه خو رازو راپور ته. د هلمند د بوست تصدی فابریکا بیا فعال شوی. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پمبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلی دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتیانی او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پمبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې. کته هم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر وکاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکه فعاله شوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوی کسان وایي د بست صدی فعالیت دایمي سي او د دوی تنخواه دي ور زیات سي.
موش دل خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله دي. ولې دې خلک خلګي استفاده کوي وړې کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دې سره ډېر خلګي استفاده کوي موش په خوشاله شي دا چاله
د ورځې بس دا منم نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلوش تا غنی رفت.
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبې د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوي بودیجې نه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټې تاسې او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریخ د داغې به کمخ کې به ګټه وکړي او بل اخره خلک به پمبې ته رجوع کړي. او همدارنګ زمنګ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمينه برابر شي او بل اخر د تجارت او کاروبار زمينه هم تجارانو ته هم زمیدارانو ته او برابر شي او همدارنګ د غوړې او د نورو تولیداتو څخه منګه خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته تیل ورکو.
د بوستسدی او کرهنی دریاست مسولین وای په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمیز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پومبي قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وای کته هم ساج یوازې 15000 هکتار کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبي د پروسس فابریکا چالان وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوست فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبیند دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیما د تصدی بوست فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوست په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند ټولو زمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بوست سړی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
نیما نړۍ
اخسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنن او زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېرې مینوالې جونې او خزې دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چیرې خولي نه وي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتی یا مخچم لکسوي یا مغز وړن سوي د پزې خواو شاده خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 نه پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دیغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي، کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خولا جراحي کړي ده او څومره لدغه کار راضی دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تلخزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحۍ په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو کولو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شوندو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې تر سره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یو غیر جراحي عملیه په یو خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې لا پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم سنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبور کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی، او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښې نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شهر می اغستې دي خو پیسې می تلې خو بس نتیجه غی نه دا ور کړای غټه راته نه دا کړی چې مراته نه کړی نه منګه دی هغه نو تیر نه خوشاله نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا نه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر انشته چې نه چې یو سم جراحي وکي او چې وکي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تری وحده نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوشش د دې ویتامینونه لکه ترکاری نمګه مشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې موږ کوش ډیره اسانه طریقه چې موږ خپل کوش په خپل کورو کې ماسکونه برابر کوو، لکه موږ کوش د شیدو او کافی نه موږ طریقه کوي شو چې ماسک اونس جوړکو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګیو او د حاصلو او د کوچنه مون کوي شو چې ماسکنه مون کوي شو چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي شو چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوبونه مونګه د اوبې مکسکو او سپیناګي سره مخلوطو د دینه کوي چې خطه طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري. خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبيعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رجو طبيعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح ده چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې د یو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او ان هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحي یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان د په حق له داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې درته وایاست چې د ښکلا جراحي لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا دی اتل سونه پورته وي، هغه د لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دیغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته ډاډ وړوي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وی، خاص مرکزونه یا خاص سټانډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جری پلاستیک وکي، ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکي. هر هغه څوک چې هغه د عام روغتیا د وزارت نه د جری جواز ولري، حال دی وای هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جری پلاستیک خلکو ته وکي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېره کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جرایي ده، ارزان جرایي ده، د نورو ممالکو نه اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جوینه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداوین دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولې یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خکولا جراحي ته ځنګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر گیتوري شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونکي مست بیايو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی رابللې دي. لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د موهیت مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشه په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلونکي دي. زما را تک دا ثابتوي چې خزه ذات متصیب نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب زه د خزه پایز دا خبره نه منم. سړی په خزو ظلم کوي او خزه په خزو ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې اتمن بده میرمن په لوړ پوس کې کار کوي.
هو زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب دا راته وایي چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي.
مننه. ډیر کارونه کړی دي، ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډیرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه نیولي او ډیر نور کارونه هم کړی دي.
د کونډو لپاره مو څه کړی دي؟
کونډو ته مو ډیر کارونه کړی دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته راوخیا.
ته خبریاله همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس په دی پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل نه د پښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړی دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې طرف شو د موږ وزارت څه کړی دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 40 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅوالو بازار نه وي نو د پریمانه څه فائدہ؟
ګټه دا ده چې هر خوار او غریب یو ادواله خوړلی شي، څاروي پریماړي دي او وطن مخ په ښکاری. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراتی دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پی کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلق دي، ځکه دوی کولای شي د هندوانو زړی ټول کی او ژمه یې ښه قیمته وپلوري. خلق ژمه د هندوانو او کدوانو زړی په قیمته به اخلي او خوري. پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقاق خربوزه جوړېدای شي نو قاق هندوانام دی جوړېدای شي او ژمه دی په مزه مزه وپلوري. کنو ری سم نوی زړی دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول دی رومیان وچکی روب دی ته جوړ کی او بیا دی داوی دالیز لاري چین او لندن ته یوسی.
دا خونو ټول دی خلی خبرې دی چې د بزګرانو په واس کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړی دی؟
د باغونو په برخه کې مو و ډیرش میوادار ونی مو په زابل کې کینولی چې پاغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تا تاک بی تو چارمغز او نور دی
یعنی له هر میوه مو یو ونه یخیده
او کدی باغ ته چوبو ورکړي نو بیا به یو ګوري چې د زابل هوا خو لا څومره ورسره زیاتیږي داسې مو په کندار کې لز د خرما لز د کیلې لز د امروتو لز د لوکاټو لز د املوکو لز د امنیلګي خېدی نو که چوبو ورکړي او وچ نشول د سیمې په سطح به ډیر خپلې باغ وي
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړای
د څاڅکو او نل سیستم مو په کې خېو خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل اوس مو یو څا ورته کلی او څو ډولچې مو هم ورسره یخې دي یو وخت ډیجیټلی لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلې مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړي چې ثواب مو وشي نو خی به احساس خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کی هم به سیمه ورسره ښایسته شي هم به هوا ورسره پاک شي او هم به کچا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي هغه چې وای هم خورما او هم ثواب
دا چې د خبرونې وخت مو کم پاتې دی نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یو پوښتنه وکړو پنبه د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړی دي کای په لاندو ټکو کې ځواب راکړي
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته خ پوره د مرګ محیط برابر کړی دی
اغه څنګه
اغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په خارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړي دا چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزی او محیط مرګ ته جوړوي خواندان د غزړو موټرونو ته هغه تیلوره چوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دوی سم د لاسه د ژوندې او سګي له کار غورځوي
والي
زکاچی
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي
زکه چې هغه داسې کارونه کوي چې معلوم نشي وای بیا ریا کیږي
ولی له هیواده د ځوانانو تخته دوام لري
زکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی جوړ شوی
ولی ډالر پورته زی
زکه چې افغانۍ او کلدار اخته روانه ده
ولی چوروالی څالور لري ورانوي
زکه چې غواړي معلوم کی چې موټر څه ډول سره جنگيږي
ولی د ډېر روختونونو او تشخیصي کلینیکونو د ناروغانو د ناروغي تشخیص نشي کولای
زکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي
ولی وسوک د کلیو خبره نه کوي
زکه چې اوس کلی په بل دنیا کې اوسيږي
ولی تاریخی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجدی شویدی
اوز داغه ده مخادره توکیو ده سوزاول جریان هم واوری
والکه ټایرونه دی راوړل
و صاحب
اصلي مواد مو سکړل
هغه مو غخوندی ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي
آفرین وسکوي
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتل کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکی چپلا کې هغه د غره ډاډه ته انتقالو
تر پالونه مم راوړی کنه
و راوړی مودي
آفرین زینو انتقال کړی خو پام مو وی چې پټرول مو لاده نه وزي
سمد صاحب
دا خو مو ډیر خبر ابر کړی دی تجربه مو زیات اسوا آفرین
او صاحب ته چر سره په فلم راینه وو
تیل سو خبر شیندی
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي بیا به پی وشیندو
ولی اوس
که وسی وشیندو پټرول دی الوزی او بیا خور ناخلی
اس نه شي چې سوک ترپال پورته کې وی ویني
نه نه پریږدو ورته وای چې خطر لري
صاحب نو کوم خوخوی مواد ته ور ورواچو
خبر اعلان خبر کی چې کمرې فعال کی
محترم خبر اعلانو کمرې مو فعال کی چې موږ د انسانانو د غغټ دښمن ته ور ورواچو تیار یې
هو صاحب
ته ځکه لوره مخ کی یو تل ووینو
نصیب چې داسې ونه کې پټرول په شیندلې دي اور اخلي والکا
آصف
اور ور واچو
خصیب د هواد د ترقې آبادی او
آزادی
او آزادی په لور
شکر چې بلاو برکت نو اوس نګدی گیر شوی وم
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده
نه 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 صاحب تاریاک ډیر زاړه و
پراونا ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3